افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبې په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یې ورځ ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. افغانستان کې طالبان چې دوی هر کال خپل پریډ ترسره کوي، دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې نندارې ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګواکې هغه د دوی دي. دا ما ډېر په غوسه کوي، ډېر مې په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته را نه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون شنبې خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤولین وی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د راډیو دفتر ته ننوتي وو. د خزینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشې شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک تر رسیدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. نن یکشنبه په جرمني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمني کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر د دسمبر په 28مه د دې هېواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمني چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه یې د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده. خو په دې هېواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هېواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمني کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات د دغو لوبو لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 40 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دغه یو استونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یوې افغان پیغلې خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو په اړه غږېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو په اړه خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالی سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سچته یوازې یو راډیو ولري، ولې کته آنلاین زده کړې کوي نورې برخې ته مجبور دی هغې د پاره انټرنیټ ولري، د هغې د پاره یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې آنلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه هم دغه ژوندې پاتې شي او پوېږي شي کزن له در سره همدغه سي هر ورځ پاتې شوم، نو شاید سی ورځ مکتبونه واز شي، دغه د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولي، هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څېر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای،
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دم، کله لیفت کې دم، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کور شروع کړ، خب مې درس ویله، د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پریښوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت دخې کیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابله ده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف فکر نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سر نه شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلويشت کې پنځه څلويشت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو. بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تېره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپله په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړې درس زده کړې، که هغه آنلاین وي که کتاب وي که حضوري یا آنلاین وي، ډېر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې څه شی دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه که هغه آنلاین وي که حضوري. خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه یوازې ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین بڼه وي. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین فرق نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا فرق ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریانه زم دونی ښه ده املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما ته راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزه کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته وکی. یعنی ډیر انجونی ما لیدلې دي او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجوني دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځینې ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
دا آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکې جونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډېرې ښه زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې په شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ دپاره ډېر زیات ګټور وو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو نو نه به کېنو چې صبر وکړه دا خپله حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپله دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د خزینو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حداقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مګر لکه انلاین ډول باندې یو چاته ته هله ور بخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېده شي دغه هله دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سي هر ورس پاتې شوم نو شاید سی ورس انجونو لپاره مکتبونه واس شي دغه د پنتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کېږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پرېږدي تر څو شرایط تي جوړ شي نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلي څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده یو خدای ده چې موږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستې ما کنه زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره ته انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي شي انلاین پرته له دې نه چې یو چا غږ واورم یا یې څیره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونشم کولی یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه دغه درس چې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هیڅ داسې نه احساس کولی شي زه یا په ټولګي کې یم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یې فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي نو دا په دې معنا نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویبسایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی نو که دا په لاره باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یو تجربه تاسو ته ووایم د کرونا یادونه تاسې وکړه. تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې هملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی نو مکتبونه په کل کې بند وو وشي کولی شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو. نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو زده چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې. یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې ماډل لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي شاګردان ورته ناست دي. اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي. څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. ما ته لږ لږې کیسې رایادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولي تخنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستوري په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستوري ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي، د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولی شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په ښځینه وو بندې کړې دي. زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګانو له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې دپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دغه کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د مند، کندهار، اوروزګان، دغسی جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی همداسې جاري وساتل سي، دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد له لرې لارې نه تدریس کوي، کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي، کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا وبا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ د اروپا کې اکثر په هنتونونو د ماسترې ډاکټرا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمیر هیوادونو کې جوړې نس کولې التولار سي هغه د لاري دوی انلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي په افغانستان کې دا شی نوې دی واقعا هم د جنونو لپاره دا شی نوې دی افغانستان کې انټرنیټ ستونزې د دې سره څنګه دغه د کمپیوټر او هغه په دغه درسي مواد باندې په کول دا یو پیچلې خبره ده خو وی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیرم ستا په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دی کې چلته راځم سی او یا یو ځای کښینی انلاین زده کړو کې یو ټولګي کښینی دې اجازه نسته خو دوی مجبور دي چې په خپل کورونو کې لدې لارې زده کړو وکړي
bale رادیو څومره ما سره دا نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیل بیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی ان کیږي کومه لار ورته ښه رادیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل سي
استادان چې کله دی هر جمعه ځنی استادان یا شون کې دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیول سي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کول سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پويږي نور هغه شون کې دوی ته پاره جواب نور کی ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري رادیو هغه شید چې مساری په ډیر کم او تکواله سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون دی او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رسه داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او ته به یو آرام ځای کښيني او دا د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته خول رادیو تاسو یو څه د چي ان یو مور کول سي رادیو ورته چالان کړی یو کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې لته استاد یو ساعت هغه د لپاره درس ورکوي او مکمل دوی لته د هرڅه ګوري کتاب کې او هغه هلې کچیر نه پوهېدل بیا دوی هر اونې دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازمان سره اړیکه نیسي فکر کوم تر انلاین دینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندي یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسي نه لري تر هغه ټول شدا د چي رادیو واوري د رادیو لاره دغه زده کړو کې
که څه هم تاسو د انلاین زده کړو د ارزښت په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولای حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم په ما خبره په درد نه لګیږي دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هر سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کور کې هم هغه د لپاره کته د اکسپورت پونتون کې هغه د لپاره داخله واخلي او هغه د لپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هیڅ هم زده نه کوي او دا کسان موږ لرو ډېر کسان و چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو له چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وي
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی اوس ما لپاره ډېر مهم و دا وسه تر څنګ زه اوس هر اونۍ کورس آی ټی په برخه کې یا بل د کونس انټيليجنس چې ورته یا ارټیفیشل انټيليجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم دا غوښ خمه ډېر څه زده کړی دي او واکن ما لپاره جالب دي
څومره موږ وخت تر سپمولې شو کله چې آنلاین زده کړې کوو
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهم ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې دغه لپاره یو موټر باید ولري ته به تګ راتګ وکړي او ته به یو سم چيني ولاړ سي او بیرته بیا راسي ډېر وخت باید باندې مصرفيږي ولې آنلاین درس چې ته یوازې خپل کور کې کښې دی یو میستر شاه باندې یو کمپیوټر سره پروت یو وخت کم او ډېر ګټه ځنې اخیستلی شي
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوي لري امکانات لري مګر د بې غورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي څه ورته وایه
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زه زده کړې نسم کولی یا زه څنګه وکړم هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې د هغې لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټی تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه، او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پورې ژوند یې ښه وي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کېږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوي دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کېږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تاریخه کې داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ شي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه وي پیژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کېږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض ولایم رامبیسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناسته ده یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانی دي او هم نور دي. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لس زره چنده واري کوچنی دي. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبیسته کوي، لکه ټوخی دي، انفلوئنزا ده، شری دي، ایډز دي او نور دي. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دوی په بدن کې نور دغه رامبیسته کوي. اراضه ولایم رامبیسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دوی حمله وکړي د برخه اراز رمه بنستکی. او بل فنجی. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامنځته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامنځته کوي. دغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامنځته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا ده. پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامنځته کوي. او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي یې کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامنځته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رامنځته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامنځته کوي، او یا هم خوله رامنځته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي، او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامنځته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو، هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامنځته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښت دی. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایرټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی. د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نس کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستاوي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کڅوړو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډېر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه اهمیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چیلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې د دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجره څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوي حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرنس پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا. ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي. چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر سي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شله لارې سره رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنې تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنې همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنې د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډېر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې له دې چې یو حجره په نوو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نورو باندې بدلېږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسېږي. یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغي، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو دنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي، یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي، یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې، یا هم د بالغیت له دورې څخه، یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي، او بیا له فیلې ته ننوځي. په هر 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي، چې هغه بیا له فیلې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي، یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې، او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژه خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي، چې بیا هغه رحم ته ننوځي. او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي، حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت، یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجېږي، چې دته حیز ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیز موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیز د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القاده. القاده د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي. زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي. بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تسکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای سي چې یوازې یو سپرم فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلی ته ورته پور سوری کوي. یوازې سری تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي. بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت پنځه او یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي. چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تزم سوی پور داگم باران تزم خیال بدرک می کجانان تزم سوی پور داگم باران تزم سوی پور داگم باران